سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د جرمني پولیسو ویلي یو افغان کډوال د غیوات په ختیس ښار ولمشټیټ کې یو افغان په چاقوګانو وهلی او مړ کړی دی. د پولیسو په خبره پیښه جمعه ماښام رامنځته شوې. بریدګر همدارنګه وروسته په یوه حویلۍ کې درې نور کسان هم چې د یورو فوټبال لیګ د پیل لوبې کتلې په چاقوګانو وهلي چې دوه یې سخت ژوبل شوي. پولیسو وروسته بریدګر په داسې حال کې په ډزو ویشتلی چې لا یې هم چاړه په لاس کې وه او د پولیسو په خبره چې د دوی په خوا یې ورمنډه کړله بریدګر روغتون کې سا ورکړې. پولیسو ویلي دی د برید انګیزه نه ده څرګنده. د کورنیو چارو وزارت په ساکسنی انهالت ایالت کې چې پکې ولمرشټیټ هم شامل دی وویل پولیسو په ټول ایالت کې خپل حضور زیات کړی. د اروپا د ملتونو اتلولۍ سیالۍ د جرمني په کوربتو پیل شوې چې د جولای تر 14 دوام کوي. دا په جرمني کې په څه کم یوه میاشت کې درېیمه پیښه ده چې افغان کډوال پکې ښکیل دي. تېره اونۍ یو افغان کډوال په فرانکفورت کې یوه آلمانۍ ښځه د چاقو په ګوزارونو سخته ټپي کړه. تر هغه مخکې په منهایم ښار کې یو افغان کډوال یو جرمن پولیس او څلور نور کسان سخت ژوبل کړل. پولیس وروسته د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د افغان کډوالو لخوا د غبریدونو د جرمني سیاستوالو او چارواکو کلکې نیوکې وپارولې. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز دا پیښې غندلې او ویلي دي چې خطرناک مجرمین کله سوریې او افغانستان هم راغلي وي باید له جرمني وایستل شي. ورزو اسرائیلو ته د اسرائیلو پاوز تایید کړ چې 8 سرتیری په یو بمی چاودنه کې په غزه کې وژل شوي دي. دا له اکتوبر رئیس چې د غزه باندې د اسرائیلو هوایي ځمکنې پیل شوې دي. د اسرائیلو د پاوز تر ټولو خونړې مرګ ژوبله بلل کېږي. د اسرائیلو پاوز ویلي دي چې دغه 8 سرتیری په غزه کې شنبه مهال داسې مهال وژل شوي چې موټر باندې یوه چاودنه وشوله. مجیب الرحمن د کرکټ د نړیوال جام له پاتې لوبو بهر او په ځای حضرت زازا یې نیول شوی. د کرکټ نړیوال شورا تایید کړی چې د مجیب الرحمن د ښي لاس ګوته ژوبله شوې او له ټورنمنټ بهر کیږي. حضرت الله زازا د افغانستان په احتیاطي لوبغاړو کې و. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی د افغانستان د کرکټ بورډ په غوښتنه په ټیم کې اخیستل شوی. مجیب الرحمن د افغانستان له مخکښو ورو توپ اچوونکو دی. حضرت الله زازا بیا د پیل کیڼ لاسی یو قوي توپ وهونکی بلل کیږي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په ګروپي دور کې سه شنبه له ویست اندیز سره مخ شي او تر هغه وروسته په 8 غوره پړاو کې له هند، استرالیا او په غالب ګمان له بنگلاديش سره لوبه لري. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې وړاندې دا مطالب اوري. په سلګونو زرو حاجیان نن عرفات غونډې کې راټول شوي څو د حج یو مهم رکن ادا کړي. افغان حاجیان په دې اړه څه وایي؟ د لویا د قربانۍ د اختر په رانږدې کېدو خلک ورده مخه اندېښمن دي چې د ذبحشو مالونو پاتې شونې به بدبوی او همدارنګه ناروغۍ خورې کړي.
دولت دې ته لږ څه جدي توجه وکړي. هغه کثافات دانیان ورته په هر سړک باندې کېښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د سروي پاتې شونې پر خپل مناسب ځای باندې واچوي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او همدارنګه امنست انټرنیشنل له طالب چارواکو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته جونو ته د تحصیل اجازه ورکړي. افغان جوني وایي
دا وخت سما او د دېدو نجونو لپاره ډیره سخت او ناهیلي کوونکی ده. د ورځې په تیریدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. یو شمیر افغان اجان وای د مراسمو د ترسراوي لپاره عرفات غونډې کې سره ټول شوې. دینی عالمان وای عرفات د حج د فریضه د ادا کولو دریم او مهم رکن دی. کادا نشي د حاجی حج نیمګړی ده. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړی اعلان کړی. جزئیات لفیروزی عزیزی اورو.
محمد عظیم چې د افغانستان لننګرهار ولایت نه او د حج فریضه ادا کولو ته مکی مکرمه تتللای وای له سهار وختي نه ځان د عرفه ورځې د مراسم ادا کولو لپاره د عرفات میدان ته رسولای دی.
عرفه ورځ موږ راغلی عرفات میدان کې میدان کې
او ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی دی ټول اجان او مراسم ان شاء الله ډېر ښایسته روان دي نور کلونو په پرتله سکل ځای ډېر ښایسته ځای دی یخ دی عرفات کې نور اجان الله ته پراته عبادت چې د عبادت ګزاري کوي خپل وطن لپاره ملک لپاره هدایت دعاګانې
یو بل حاجي چې له پلازمینې کابل لایې دغه مراسمو کې ګډون کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل ساکال افغانستان څخه شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. افغان دینی عالم عزیز ګل صافی وایي د عرفات مراسم د حج له مهمو دریمګونو مراسمو څخه دي. هغه د دې ورځې د فلسفې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د اسلامي میاشتو د ذلحجې نهم تاریخ دی. د حجانو لپاره د دې اهمیت په دې کې دی چې دا د حج درې ګونو فرایزونه یو فرض دی، یعنی په دې معنا کې د یو جینه عرفات یا ادریدل په عرفات کې فوت شي نو د ده حجونه شه، دا به بیا روان کال ته د دې قضا راوړي. حدیث شریف کې راځي الحج العرفه، حج چې دی دا عرفه ده، یعنی که د عرفات په میدان باندې یو حجي ودرېده عرفاتو په حدود کې وو نو د ده حج کامل دی. د حجانو دپاره مهمه خبره دا ده چې ټوله ورځ به هلته د عرفات په میدان کې تېروي، د ماسپخین او د مازدیګر لمونځ په یو ټیم کوي. حاجیان باید ډېره دعا وکړي.
د نوموړي په خبره عرفه د حاجیانو په ګډون د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د روزي نیولو، لمونځ کولو او په ټوله کې د عبادتو او دعاوو یوه ښه ورځ ده چې د ځان، کورنۍ او هیواد د خیر او بښنې دعاګانې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سبا د عرفې ورځ او د دوشنبې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له مخې د هر هیواد وخت او اقلیم ته په کتو د هغه هیواد امیر کولای سي چې په دې اړه خپل فتوا صادره کړي، خو په خبره یې بهتره بدا و چې دی وی پریکړه اطاعت سوای وای.
په دې مورد کې واحد نظر نشته او د تاریخ په اوږدو کې مختلف مفتیانو فتوا صادره کړې ده چې یو فتوا یې دا ده چې په اسلامي نړۍ کې چې یو مرجع کې چې هغه مرکزي مرجع د فتوا صادره شوه چې افتر څوخت دی د عرفه او ثوابي روزي نیول مطلب دی، د قرباني مطلب دی. زما خپل نظر او برداشت اسلام د اصولو نه دا دی چې په یوې فتوا عمل وشي.
د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو له دې عمله انتقاد کړی او ویلي دي حیران دي چې د عرفه روزه چې له ډیرو ثوابونو برخمنه ده کله ونیسي.
بیا هم په عرفاتو کې تم کیږو. هوا تاوده ده او د سعودي عربستان حکومت په زرګونو پوځیان د امن او نظم د ټینګښت لپاره ګمارل دي. سکل په دغه مراسمو کې د سعودي عربستان چارواکو په خبره شاوخوا 2,000,000 حاجان د حج فریضه ادا کوي. 10,000 کسان هم له افغانستان ورغلي دي. جزئیات بیا هم په دغه رپورت کې.
د نړۍ لابلابل برخو په سلګونو زره حج کوونکې نن پر عرفات غونډې او شاوخوا راټول سول چې د حج مراسمو مهم رکن پر ځای کړي. په داسل کې چې هوا تودا ده، د حج زیارت کوونکې نن پر عرفات غونډې په عبادت او دعاګانو بوختو. له مصر څخه د حج زیارت کوونکې حسین محمد له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویل د حج مراسم د مسلمانانو لپاره ډیر ارزښت لري.
اكيد حاجه عظيمه جدا جدا جدا، يعني
البته دا ستر مراسم دي د مسلمانانو لپاره تر ټولو غوره مراسم، بهترین احساس دی چې هر څوک تجربه کولی شي. دا بهترین ځای دی چې هر څوک هیله لري په دې ورځ او دغه شیبه دلته دی.
د عرفات غونډې د مکې مکرمې د ښار په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر په اومه میلادي پیړۍ کې، یعنی 1415 کال مخکې د حجۃ الوداع خطبه ورکړې وه. نن مازیګر تر لمر لوېدو مخکې حاجان مزلفې ته ځي او بیا سبا یکشنبه به شیطانان په کان وولي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې تمه کیږي سش کال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونو ته ورسیږي. د 2023 د کال د حج په مراسمو کې د افغانانو په ګډون 1,800,000 کسانو ګډون کړی وو. سش کال له افغانستانه هم شاوخوا 1,500,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی چې په هغوی کې د طالبانو ځینې لوړ رتبه چارواکي هم شامل دي. ځینې وخت د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل او نورو ستونزو له کبله د حج زیارت کوونکو په وړاندې ځینې ستونزې پیښیږي. په 2015 میلادي کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې له 2,300 زیات حاجیان مړه سوي وو. که څه هم په سعودي عربستان او په ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د طالبانو حکومت دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د عرفې ورځ سبا یکشنبه ده او دوشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه مسلمانان چې وسې لري او په فزیکي لحاظ روغ وي باید په ژوندوني لږ تر لږه د یو ځل لپاره د حج فریضه پر ځای کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي له قربانۍ وروسته ځینې خلک د څارویو پاتېشونی په سړکونو او لارو کوڅو کې پرېږدي چې د بد بوی او د ناروغیو د خپرېدو لامل کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصین او روغتیایي کارپوهان د سم مدیریت پر اهمیت ټینګار کوي. څوب خبره د چاپیریال د زیانونو او ناروغیو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د لویه د قربانۍ اختر پر مهال د څارویو د پاتېشونی او د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل یوه لویه اندېښنه بلل کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د لوی قربانۍ اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان د څارویو د پاتېشونو مدیریت ته اندېښمن دي. دوی وایي هر کال د اختر پر ورځو کې د څارویو د پاتېشونو د سم نه مدیریت له امله ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي د څارویو دغه پاتېشوني په سرخلاصو ځایونو کې اچول کیږي چې خوسا کیږي او د بد بوی لامل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زهرا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت دې ته لکه جدي توجه وکړي، هغه کثافات دانیان ورته په هر سړک باندې کیښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتېشوني پر خپل مناسب ځای باندې واچوي. یو دا چې دا به چاپیریال به پاک وي او دویم دا چې خلک به په ناروغۍ باندې نخته کیږي.
د کابل ولایت یو اوسیدونکو نصیر احمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې لوی اختر وروسته د دغو کثافاتو بوی تر ډیر وخت پورې دوی په تکلیف وي.
خلکو باندې مسولیت هم دغه دی چې دوی باید شهر خپل شهر پاک وساتي او خلکو ته د مزاحمت ونه کړي، ځکه اوس خو اوړی دی، هوا ګرمه ده، که دغه پاتېشوني د قربانۍ دوی په سړک یا په داسې ځای کې واچوي چې هغه خلکو ته مزاحمت وکوي، نو دا بده خبره هم ده او دغه د ښاري فرهنګ هم ده نه ایجابوي.
دا په داسې حال کې ده چې چاپیریال پوهان او روغتیا پالان د چاپیریال پاکوالی مهم ګڼي او زیاتوي چې د څارویو پاتېشوني باید په سمه توګه مدیریت شي. په تیر جمهوري نظام کې د چاپیریال ساتنې په اړه د پوهاوي پخوانی مسؤول اقبال همدرد ازادي راډیو ته وویل چې
خلک باید د څارویو فاضله مواد په مناسب ځای او شنو سیمو کې ځای پر ځای او خخ کړی چې دا نه یوازې ځمکه زرغونوي بلکې د خار د واټونو او لارو د ککړتیا مخه هم نیسي. که دوی ځای ونه لري او په اپارتمانونو کې ژوند کوي، نو غوره ده چې د قربانۍ شوي او څارویو پاتېشوني د خاروالۍ لخوا پلان شوو ځایونو ته انتقال کړي.
د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر احمد خان ویاړ د څارویو د پاتېشونو روغتیايي ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي او زیاتوي چې که د ښاریانو او اړوندو بنسټونو لخوا ورته پاملرنه ونه شي، نو د ګڼو ناروغیو لامل به شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکله چې حیوان ذبح کوو یا قرباني کوو باید موږ تاسو د سکش ماسک او ګلاوز تا باید موږ تاسو په لاس کې ولرو او په ځمن کې باید مخصوص کالي موجود وي او په پښو باندې یو رقم موزې باید که موجود وي چې تر څو چې د حفاظت د حیوان د حفاظت او کثافات څخه ځانونه لرې وساتو او په ځمن کې باید ځای کې موږ داسې محیط باید د قرباني لپاره ځای ورته غوره کړو چې هغه څنګه وي مناسب محیط وي، چا د خلکو سره کار نه وي، ماشومانو سره کار نه وي، د حیوان نورو حیوانات لکه سپیانو دوشانو سره کار نه وي موجود په ځای کې یو مناسب ځای باید په نظر کې ورته ونیسو تر څو د قرباني مشهد سرته ورسو.
خو د طالبانو د حکومت کابل ښاروالۍ وایي چې د اختر په ورځو کې د څارویو د پیر او پلور د قرباني شویو څارویو د پاتې شونو راټولولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړي دي. د دې ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي
هغه کثافات چې د څارویو له ذبحې یا حلالول څخه رامنځته کیږي باید په هغو ځانګړو سطلونو کې وغورځول شي چې روغتیا وزارت د دې کار لپاره ځانګړي کړي دي. هر 12 ساعته وروسته خالي کیږي تر څو د بد بوی مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د لوی اختر پر مهال د څارویو د پاتې شونو له امله یوه لویه اندېښنه د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل دي. کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې د اخته څارویو د وینې یا رطوبت سره د تماس له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي او د جدي روغتیایي ګواښونو آن مرګ لامل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغې ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او هم د لوی اختر پر رسیدو سره د دغې ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د لوی اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان او لګاونډي هوادو بیرته راستن شوي کډوال او سیلاب ځپلي وایي هیڅ چمتووالی ورته نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل د خپل خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر د لمانځلو لپاره د نویو جامو او میوې د اخیستلو توان نشته ورسره. اخوا ډبلیو ایف پی د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د لوی اختر پر رسیدو میلیونونه خلک تختې لوږې سره مخ دي. بلخو د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې هم په راپور کې ویلي وروستیو سیلابونو او لګاونډیو هیوادو د کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته کړې. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد چشپک میاستې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. درې کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي خو زموږ بې وزلي د دې سبب سوی چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابره کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوي جامې زموږ له لاسرسي ډیره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی جاوید هم وایي هر کال به یې د اختر لمانځلو لپاره سمه سرپناه او کور درلود خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او څلور ماشومان یې مړه کړي او کور یې ور ویجاړ کړی په دې اختر کې دی او یو لس کلن زوی یې د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو میرمن او څلور زامن می او بو یوړل یو خیمه لرو او بس شخصی مرستی وازی پینده یا لزرافانه شوی خو ده سرپناه ده جولوانی او رغوانی پا برخه که مرستانه ده شوی.
ده غور ولایت ده شیخان و دری سیمی و سیدون که او سیلاب زپلای فیضالله هم ازادی راژیو تا وویل چه ده سیلابونو لعمله خلق لبه لابه لستونز و سرمخ دی او ده اختر ده منزلو مالی توان نلری.
نه در ده نه دروازه ده و نه دیوال ده و وځي کوټي مې نه لیدلې دا وځي کوټي جوړ دی اوس نه زخت ډېرې نشینی ولای دي الحال دي تخه وی جوړ شوې کورې مخ کې ده نو بنیادی مشکل هم ده نو کلا پاتې ده او نه دیوال پاتې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک له خپلو کورنیو سره یو ځای د ورځ لمانځي او خواړه خوري خو یو پر څلورمه برخه افغانان شپې په لوږه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یوسیټ وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په لسمه خبر سوی اندیښنه خوده لی چې د می په میاس کې د شدید بارانونو لامل د افغانستان په شمال ختیځ شمال او لویدیس کې سخت سیلابونه راووتل چې له 9500 ډیر کسانی اخیزمن کړل. د امریکا نړیواله پراختیايي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالی زیانونو او زیربناو د ویجاړولو ترڅنګ خوراکي روغتیايي او سرپناه مرستو ته بیرانی ارتیا زیاته کړی ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه سوی کډوال لا هم له جدي ننګونو سره مخ دي او د 2023 کال له سپتمبر د 2023 کال تر جون پورې شاوخوا 611000 کسان افغانستان ته راستنه سوی او ډیرای راستنیدونکو او د کوربا ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو دغه اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو شمېر چارواکو له شپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو د پرکېدو په اړه ویلي د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري او ټینګار یې کړی چې د نجونو زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم ویلي افغان نجونې د دوی په ټکو د طالبانو د تبعیضي او ناعادلانه تګلارو له امله د زده کړو څخه بې برخې دي. لزده کړو یو شمیر به برخن جونیا موای پر زده کړو بندیز د دوی پر بنسټیزو اخونو برید ده. جزئیات لسنا کا کړهورو
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه چارواکو او د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې لښپګم ټوګه پورته دنچونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زده کړې د دوی بنسټیز حق ګڼلې دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه اجرایه مشرې سیمه بهوز د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ثانوي زده کړو د افغان نجونو له محرومیت څخه زرو ورځې تیریږي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري. همهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې استازې الیسن ډاویډیان هم د جمعې په ورځ ناوخته په دې ټینګار سره چې د افغان نجونو ځای په ټولګي کې دی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې دغه دوه چارواکو د افغان نجونو د زده کړې او د خپلې خوښې ژوند د پرمخ بیولو د حقونو د ملاتړ په دوام ټینګار کړی. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان هم د جمعې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي د زرو ورځو راهیسې افغان نجونې د طالبانو د تبعیض او دلانه تګلارو له امله چې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده د زده کړو له حقه بې برخې او له ښوونځیو لرې شوي دي. یو شمېر افغان نجونې هم مایي چې د بندیزونو نه یوازې دا چې دوی له زده کړو بې برخې کړي بلکې دا د دوی پر بنسټیز حق یو برید دی. د 12 ټولګي زده کوونکي بهر او د 1 ټولګي یو زده کوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ممنوعیت نه تنها مانع پیشرفت رشد ما شده
دی بندیز نه یوازې زموږ د پرمختګ مخه نیولی بلکې دا د زده کړو او دی ویښې راتلونکي د درلودلو لپاره زموږ پر بنسټیز حق برید دی. زده کړې نه یوازې زموږ حق دی بلکې د یوې ښې ټولنې د درلودلو لپاره یو اړتیا ده،
بلکې یو نیاز ضروري است په خاطر پیشرفت جامعه.
دا وخت سما او د دېدو نجونو لپاره ډیره سخت او ناهیلي کوونکې ده. د ورسې په تیریدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین هم مې د نجونو د زده کړو پر بندیز دوام افغانستان لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان دی.
د نجونو پر مخ د مکتبونو او پانتونو دروازې بند ساتل دا اقتصادي، ټولنیز، سیاسي مشکلات رامنځته کوي. یو غټ مشکل دا دی چې د افغانستان د جلیونونو انسانانو د استعداد نه ټولنه استفاده نشي کولی. دا نه جبرانیدونکې ضرورت چې افغانستان خلکو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د چارواکو د بښنې نړیوال سازمان د څرګندونو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا طالب چارواکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په کریټینګار کړي او دونکو د زده کړو موضوع هم د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبان حکومت په افغانستان کې بیا وکمنې دوروسته لښپګم ټولګي پورته دونکو پر زده کړو د بندي سربېره چې زر ورځې پرې وختي د دوی پر لوړو زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت پرته له محرم تګ راتک اوان پر ورزش بندیز ولګوه. کته هم نړیوالې ټولنې او ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده، خو د طالبان حکومت تر اوسه په خپلو دې محدودونکو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې درنه یو شمېر خلک په ټولنو کې د ورسپاڼو لوستلو د فرهنګ ارزښت ته اشاره کوي. اوس دوی ته دغه زمينه نه ده برابر. د زینو پټکو یک څام د طالبانو لبیا ځلی واکمنیدو مخکي د ټکنالوژي واده په دودي زبانه د ورسپانو لوستلو کلتور تر سیوري لاندې راوستي خو بیا خلکو ورسپانې لوستلي. یو شمیر خبرلان او فرنګي فعالان په افغانستان کې د ورسپانو لوستلو فرهنګ ته پکتو وایي د طالبانو لبیا واکمنیدو ورسته دغه فرنګ مخ په ورکیدو ده. په افغانستان کې دیننه زینو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویل دا مال کومه آزاد ورسپانه نه خبري کې او یوازې څلور دولتي ورسپانه نشرات لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ورسپانه لوستل تقریبا په ډیرو ټولنو کې او بنسټیز شوی فرهنګ دی. د ټکنالوژي په وجه سره د ورسپانه دودیزا یعنی چاپی بڼه او وسري یعنی ډیجیټلی نسخه په سیالي کې دي. خو د ورسپانه زینې لوستون کې بیا وایي چې په دودیزا بڼه د ورسپانه لوستل لا هم دوی ته په زړه پوري دي. دا فرهنګ لکه لکه د افغانستان په معاصر تاریخ کې لړوړو ژورو څخه تیر شوی دی. دا لړوړې ژورې د ډیرو سیاسي بدلونونو او پرمختګونو پورې تړلې دي. خو ست طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ورسپانه لوستلو فرهنګ په کوم حالت کې دی؟ د کابل سیدونکو محمد رحیم ویل ورسپانه لوستلو سره ډیره مینه لري، خو په خبرې په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ دوه وروسته چاپي ورسپانې په نشټ حساب دي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
پانی لوستلو تعالی والتیا لرم هر ما جګر الولم لاغه وخت رئیس چې طالبان راغلی د ورسپانو چاپ بند شوه. د دولت څخه می غوښتنه ده چې د ورسپانو چاپ آزاد کړي څو د خلکو مطالعه زیاته شي.
د کابل سیدونکو محمد انور د ورسپانې لوستلو فرهنګ په اړه ازادي رادیو ته وویل
د روزنامې د لوستلو فرهنګونه چې هغه د مطالعې پورې تړلې وي دا یو ښه فرهنګ دی چې د دې لیر نه کولی شي دنیا نه د خلکو نه د موضوعاتو نه باخبره شو. خلکو په ذهنیتونو باندې به یو ښه تاثیر وکړي، یو اندازه خلک به ښه روحیه ولري او یو ښه فرهنګ به رامنځته شي.
د خبریالانو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو مسؤلینو او خبریالانو د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس په افغانستان کې هیڅ ازاده ورځپاڼه نه چاپیږي. خو د دوی په خبره ځینې دولتي چاپي رسنۍ لکه هیواد، انیس، کابل ټایمز او د حریت په نوم نوي نشریه چې د طالبان حکومت تر واک لاندې ده په افغانستان کې چاپ او ویشل کیږي. یو له هغو ورځپاڼو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې چاپېده او ډیجیټلي نسخه یې هم لوستونکو ته رسېدې د اشتصوب ورځپاڼه وه. د یادې ورځپاڼې د لیکوالو ډلې مشر مقیم مهران ازادي راډیو ته وویل چې اوس دا ورځپاڼه په جلاوطنۍ کې فعالیت کوي او د ځینو دلایلو له مخې په افغانستان کې دننه نه چاپېږي.
د هغې پی ډی ایف په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې ښودل کیږي څو محترم لوستونکي ورته لاسرسی ولري. همدارنګه د څه مودې لپاره د لولو په نوم په یو معتبر سایټ کې هم ښودل کیږي چې هغوی د چاپ په بڼه د ورځپاڼو خوښوونکو ته ورکول، خو د ځینو دلیلونو له امله هغه هم بند شوي دي.
خو نوموړي د دغو دلایلو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. رسنیز او فرهنګي فعال محمد انور وفا سمندر په افغانستان کې د ورسپانو د لوستلو کلتور ته په اشاره سره د طالبانو لبیا واکمنۍ دوه وروسته د چاپي ورسپانو د وضعیت او فرهنګ په اړه وویل.
تیرو شلو کلو کې چې په افغانستان کې رسنۍ ډېرې ښې وغوړېدلې واقعا، او د خلکو د زړه خبره هغه په د افغانستان په اړه ګوښه کې وه، یو ډول سره په ماته نه اوښتله. ولې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې رسنیز ډګر هم د فقر او راز راز بندیزونو محدودیتونو تر تیغ لاندې په خوارۍ سره سا کوي.
د دغو نیوکو او ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ازادو چاپي ورځپاڼو د نشتوالي او په افغانستان کې د ورسپانو د لوستلو پر فرهنګ د هغې د اغیزو په اړه دانی وکی داسې مهال دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د دوی د نورو محدودیتونو تر څنګ په افغانستان کې د ازادو ورسپانو د چاپ په ګډون د لسګونو رسنیو فعالیتونه د طالبانو د بندیزونو او نورو بېلابېلو لاملونو له امله ودرول شول. له دې سره سره د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د شنبې په ورځ د جون په 15مه د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان خبیب غفران په حواله ویلي چې اوس مهال 203 اتیا تصویري غږیزې او چاپي رسنۍ په دغه هیواد کې ثبت دي چې په ټوکو یې له دې ډلې 15 یې د دوی له واکمنېدو وروسته له دې وزارت څخه د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ سازمان یا نه چې فعالیتونه یې اوس ځنډول شوي، د 2023 کال د نومبر میاشتې د راپور له مخې د 2021 کال له اګست څخه د 2023 کال تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنی دو وروسته له 280 څخه زیات رسنۍ تړل شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
جنور هغه د ژمن ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلق باید په دغه اختر کې د بیوزل کورنۍ سره باید مرسته وکړي، د بیوزل کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي، که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسې کومک وکړو.
سلامونه میومنی په دې لمه جم شبا یا ستاسو وخت به مو شه چریږي. زه د کندهار پنځوالې سوالې څخه تاسو ته میسج پریږدم، د غزما واد لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او زندگی خوس بيخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بيوزلي سره مخامخ دي، دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یو ورځ بنجي کې دوه ورځ راهیلا دي، نو باید تاسو ونيسي باید کم سړی چې جوړ مولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې وامه یش پنځسي دوه ورځ دی راهیلا دي، هغه هر څه ییر دي، نو باید تاسو ونيسي مشکلات اوس بيخي په افغانستان کې لري سوي دي، در بدري ډیر سوي دي، د بيخوا بيوزلي روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي، دا چختر روان دي، تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې کم څه وینم د نور اختر په پرتله د نور ژوندۍ په پرتله ګرسري کې زوای مختر روان دي، دا چې خیاطان څه پښتنه وکم د دکانداران څه پښتنه وکم په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته دریږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاص سيويږي، دا خواګرانی ده، مخکې به 1500 کالداري یو کور ولدلې د بسته کور سرمایه و، اوس په 1500 کالداري په هم اسلام درته ایم چې یو کوټی سګریټ یا یو د خلته نسوار نه پکیږي، نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې سوري به مریضی پر اپسی، سوري به یو کور مشکلات پر اپسی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او ردونکو ته سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او فرض واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دی، نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومان باندې کار وکړي، ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیان په سیوی او پریوه باندې بیا اغېز کوي، نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، موږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته، که یم پر نشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې،
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني، تیر جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان نجونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې، او اوس چې دوی د تعلیم مخه نیول شوې د مسلې څومره بد اثر ور باندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دغه کې زینب لیسه کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپل آینده سمو. پپ شوت لولو رات لولو په ډیر زحمتو سره تر دې حد را ورسیدلو، مکتبونه وتړل سپل.
د دین جنو کورنۍ د خپل لونو حالت څومره اندېښمنې کړې دي.
یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ولوي، دومره زه وډارسم سې بی حده وډارسم، مال څه خبر ده خدای هم مال څه دی، وای کورس باندې خدای زه دې پانتون د کابل نه تیرېږم، داسې جړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویل.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابت شوې دي. له همدې وجه خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه پورا زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصیږي خو خپله ورځ تر بلې ناهیلي کیږي.
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راسته بلې ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل نسیانۍ کا چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شو ولو دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله. ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف او په لاسم سم کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دوه لاسم کې پاتې وي زیاتره واده کړي دي، زیاتره ملي ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغه باندې ژوند یعنې هغه به کله وشي کولای چې که کوم وخت یو امیدواري شي مکتب شروع شي چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله وکولای شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي. یعنې د هغو هغه کومې هیلې ارمانونه چې وو هغه ټول لاړل، د خاورو سیو شول. خو چې موږ ګوت کوم دا چې یان د درې کال چې وو اتل چې مطلبونه نه شروع شوي په همغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې د غتور شپه خراش ولا، نو په همغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوې تنه نه پوري. نو تکوم از چې ښکاریږي حکومت مغه په خانه حکومت یې شل کښل کول وړاندې شي وو او په موږ فکر د شل کول وړاندې حکومت یې اړې خبرې کړې وي کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی وو. نو افغانستان چې کوم شل کول کوم پیشرفت کړای وو ام دین چونو یعنی زیاتره خلک وس په دې راځي چې وو چې خپل په ګران باندې تحصیل وکړ هغه مفکوره بیرته بدل شول. نو زه خو په دې کومه رنایي نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی وشي تر دې ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه د جهالت هیڅ کله به مکتب ته اجازه ورنه کړي. دا ډیره ډیره مایوسه کوونکې خبر ده چې نه باید وکم. خو یعنی موږ په دې راضي شو یو چې یعنی دا باید وکړو ځکه چې دا حالت تغیرون کوي دی او نه نړۍ هیڅ کوم د دوه غوړ خوري د خزو ډیره انجونی د مات خاين د پښو ګردون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شوې دي چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې دغه د تباہی په مخ باندې روان دی دی هغه مخه ونیسي. نو هغه ټول خپل غم او تشويش خپل بزره کې ساتل دي، ټول په رواني ناروغي اخته شوې دي، یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون نه خو ټول غیر نورمال کړی دي او دا ډېر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کار افغان خځو په مقابل کې چې کار ډېر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوي خو هیڅ هم کوي څوک کولای شي ماته نړۍ ته غوړو چې دا غږ موري کته هم ډېر چیغه شوې دي نړۍ په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
لنجونو سره د دې کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړې دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي
سمه چې ومته لاړله چې د طالبان سره د مکتب بند سه دوی ملور مې هم چنان پروسه کلې چې شپږم خلاص کړو نو فارغ اسونه خپل اس ورځې خرابې تیرې کړې وار وخت په جړلې بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړم بیا لږ زره وضعیت سه لږ مصروف اس بیا کورس هم چنان څو څو د 500 واسو 500 واسو یا ورځ راته داسې په چغ راغله کتابونه ول وی دومره زبر درسم سه به حد و درسم مال څه خبر ده خدا هم مال وای کورس بانس بیرته په پخارسیم سه خدای دستی مکوه زه خود مړه کړم مال چې څه قصده ډېرې خفه دي خود درته څه ووایم چې هېڅ ویلایم نسم داسې تشویش ده ماته د خپلو اولادو ته مې تنها زه نه زه چې هر چېرې ځم د ټولې ښځې یم داسې جګرخونه دي نجونې یعنی وای موږ ته افسردګي پیدا سوې وه زه کورس ته ځم هلته جلیګانې دي ټول افسردګي ورته پیدا سوې له ډېرې تشویش نه له ډېرې جګرخونې ده سر به خوده ژاړي سر به خوده ژاړي
بوډاګان کې یعنی ډېر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر انجلۍ ته. یعنی زندگی دیګان ته خبره پی حرام ده، له تشویش له جګرخونی نه له غصې نه چې دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه پیدا شوي دي. روانشناسان دي چې داسې بیخي رایګان تداوي کوي له زوره چې ډېر جلیګان ټول افسر ده دي رواني تکلیفونه ورته پیدا شوي، له تشویش له لاسه چې موږ به څنګه سو، موږ آینده به څنګه شي، موږ اسناد نه سو اخیستی، موږ پوهنتون نه سو ویلی. خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي. دلته خو نجونو سبقونه ویلي، دلته نجونو درسونه ویلي، او دا اوس د دوی په مخ تړل شوي دي. ښایي دا ډېره سخته ده، د دې تحمل ډېر سخته ده چې دا موږ کوو، یعنې هېڅ بیانولی نه شي، زویلی نه شو. بعضې فامیلونه داسې اجازه نه ورکوي، بعضې فامیلونه داسې ماز لږ اجازه ورکوي. یوه دانه په کابل کې انده پاتې ټولې تللي دي، څوک ایران ته ځي، څوک پاکستان ته ځي، څوک مړه کېږي، څوک ژوندي کېږي. مرګ قبلوي او مګر له دې ملکه وځي. یو وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې، اوس هم نه دي پاتې. سالم انسان په افغانستان کې بخې نه ویني.
عیسی خان چې څو ځلې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړې، وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي.
خپل شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي، زر ورځې شپې ووتلې، ډیره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوې دي. ډېر دښمنه چې هغه دوی کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره، که چیرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغه نه وروسته درسونه مکاتب لیته نه وي، نو ډېره سخته تمامېږي. اوس زه ته ګورو فکر نه کوم چې داسې زر د خلاصي.
کندهار د افغانستان یو لوغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړي دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او تب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه، خو اوسني حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده، چې هیڅ یو کوچنی، هیڅ یو ماشوم، یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي، نسی کولای چې پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه 25 کاله مخکې څومره شاته وو، او په دا 25 کاله کې چې څومره پرمختګ کړی وو، تر هغه د بچان د بیرته شاته سو او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پر پرمختګ نه روان. انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي، نسی کولای چې مخ ته ولاړ شي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپل په کتاب کې راغلي چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټه رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار دی.
خو او شاده له نورو ټولګیوالو راته ویل، نور انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې لري څومره دوی زوريږي، دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي، زما خپل خورزېګانې دي، مؤمنانې ته شپږم صنفه پورې درس ویلی دی، بالا ناستې دي پر کور باندې، چې شي دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی، په کور کې ناستې دي، بس همداسې وخت تیریږي. بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند، یو خراب آینده لري، او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې، څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی، او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده.
تاسو د کور نارینه و، آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو؟ ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه، تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی، زموږ د کور نارینه خو ګرسل کې هغوی خپل هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیچ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې دا انجونې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیچ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپل څه کړي دي په کندهار کې؟ ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندان چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و، هغه کسان یې ګرسره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې کچیرې وځي، نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه
تربیه نه تر لاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپل په دې نه دی خبر چې سره کم تعلیم کیږي، څنګه درس ویل کیږي، هلته څه کارونه تر سره کیږي، دوی خبره په دې نه دی خبر. دوی فقط دغونده سوچ کوي چې دوی د بے حجابۍ د خاطر، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلی، بیا طب پنځای وویلی، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلی. څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه، مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي.
بلې، و ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانې چې څومره تر تهدید لاندې دي. بل هیڅوک هم دونده تر ده، که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دی نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر او اهمیت باندې هیڅ نه پوهیږي. که سره کې اوس د مازې خبره نه یې سوی، یو مریض هم راولاړیږي که ملامت مریض یې، هم ځې طالبان ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی. که دوی په دې پوهېدل بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دې راته ووایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا کې دا رقم زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپل آینده سموو. چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوئ، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سې خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې، بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړئ. په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي. دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دي، وظیفې نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل، و تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بلې، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسې باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبان حکومت ښځینهو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده؟ هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې بې حد زیات خو بدې ده، هغه خو نو بله کم یو خو خپل اولادو ته وایي هېڅ نه هېڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي. د لمسیان به مې څنګه سي، لمسیان یې ټوله بې تعلیم ورته پاتې سول. زما خورزېګانې دی وکړه، هغوی ټوله دا رقم پاتې سول بې تعلیمه، نه دیني درس ویلی سي او نه هم د نور درسونه ویلی سي، د کوره د باندې لا نه سي وتلی.
خورزېرې چې په کور کې دي، تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه قسم چې زده دي په کور کې ور زده کړئ تر څو چې حالات سمېږي؟
بلې، وکړي په کور کې ورته لګیا، په کور کې یو درس ورته وایو، یو یو کتاب، هر څوک چې بیکاري هغه ټوله ورځ ورته ناستې درسونه ورته وایي، چې د ده باندې تعلیم څه نسي کولی، حداقل په کور کې خو دی وکړي.
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پوهنتون ته تګ؟
هغه خو ډېر فرق لري. په کور کې فقط ته د کور د اشخاصو سره مخامخ کېږي، د باندې خلکو سره، معاشرې سره، اجتماع سره ناست و ولاړ، خبرې اترې، جرأت، تربیه. اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي.
درې کاله وسول چې نجونې په کور کې دي، دا حالات کم داسې دوام وکه، د دې زیان کورنۍ ته خو تاسې خبرې وکړې چې زیان رسیږي، یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي؟
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري. اوس موږ د تعلیم و درجې ته راځنه، اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه، مکتبونه وتړل شول، تر دې مخته نجونې درسونه نسي ویلی. کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي، لیکن وروسته نوی نسل چې راپورته کېږي او څه چې د هېواد دپاره کې دا به زاړه سي، وخت به تیر سي، لیکن هغه نوی نسل چې راپورته کېږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کېږي. دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کېږي هغه نه وروسته انسان سر په خلاصېږي، ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته ووایي خو لیکن هغه رقم درس نسي ویلی، لکه څنګه چې دوی په پوهنتون کې، لکه څومره چې دوی خپل په هېواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کېږي او هېواد ته پرمختګ ورکوي، ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نشي کولی. په هېواد کې د هېواد د سرنوشت لپاره، د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده، مکمل هېواد پر ولاړه ده، مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده. ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي، څوک په حقوق کې مخته ځي، څوک په ډاکټرۍ او په صحت کې مخته ځي، نو په دغه طریقه سره هېواد هم پرمختګ کوي.
بله، اوس اکثره مېرمنې له دې شکایت کوي چې نړیواله ورو ورو افغان ښځې له پامه غورځوي، یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي. تاسو په دې هکله څه غواړئ چې ووایه؟
نړیوال خو دوی کولی شي، دوی که وغواړي هر څه کولی شي، لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي، ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي. که دوی غوښتلی دا کار دوی وختیم کولی شوی.
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي؟
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي، داسې نه دی چې اثر نه پر کوي، لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای شي. نړیوال وغوښتل ها د طالبان راتلی شوی، راغله ځای ونیوی، لیکن حکومت یې خپل دا شروع کړي. اوس ځینې وایي موږ یې په رسمیت پېژنو، ځینې وایي موږ یې نه پېژنو، خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال پسې وپېژني، په رسمیت یې غواړي وپېژني. په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی، دلته هیڅوک پر قرار نه دی. هر ورځ موږ د یو ورور بې عزتۍ پر عام بازار وینو. دا زموږ د پاره، زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردوي.
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسې کوي؟ مکتب ته نه سئ تلای، پوهنتون ته نه سئ تلای، نور آرام نه یې.
کندهار باندې خو یې بیا بیخي بد عالی شی دی. یو ورور سلمانۍ ته د ویرې نه سئ تللی، یوه خور د باندې نه سئ وتلی، یوه خور وظیفې ته نه سئ تللی، یوه خور مکتب ته نه سئ تللی، یوه خور سینټر ته، مدرسې ته نه سئ تللی. د ویرې ټوله خپل پر کورو ناست دی. دلته داسې ملک وحشت چې د رواني اړخ دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې ووځو، زما ورونه یې، زما خویندې راسره یې، مور مې راسره یې، موږ د باندې ووځو بازار ته ولاړ شو. د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته را جوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه څه رقم حالت پر موږ تېرېږي. د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بېحده بد تاثیر کوي پر چا باندې.
ډېره زیاته مننه خور، ژوندې او سلامت اوسې.
هیله کوم خور، مننه، خوشحاله شوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ځواني لري غاړه شوازي سوي، ګرځي په نخرو نخرو غاړه خامکی کوي، غاړه خامکی کوي، غاړه خامکی کوي. ټینګ دی په وادو جانان، ندی بے پښتو جانان، زکه ګران او خلکو دی زما زړګو جانان، دی زما زړګو جانان، زمان زړګو جانا. ز
زما د له وهنه زړګي غاړي او سړی زړګي تل مو دا جړا کوي واړې لماستا ګرانې واړې لماستا ګرانې واړې لماستا ګرانې نواړه متا یار بس دی وسور سایارا وسیو مل تھا بیزار سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سپینس مالا لے تے گورس مازڑ گئے تھا تلب دیاری کو مات زڑنی مئے تھا مات زڑنی مئے تھا مات زڑنی مئے تھا دادی شیطانان خلقی تددوی پروفان سے تددوی پروفان سے تددوی پروفان سے شمو زین سار تنہا خلقو پر مہگران والا ہیوان شائری لکھی وائمو شیروان اشنا وائمو شیروان اشنا وائمو شیروان اشنا نیو مطلبی یاران مجھو خاندانی یاران سوز بمی جلان کی مجھو لزڑگی یاران مجھو لزڑگی یاران مجھو لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی ننکو لو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کوی خلگو گوری زمر سٹوری خلگو دل تگی او سو یاران دیر خارج نخوری خلگو دیر خارج نخوری خلگو
ازادی رادیو .com